السلام علیکم او ستړي مشي د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې درته زملي حامد ساده هر کله وایم. په خبرونه کې بعد پاکستان د نگران وزیر اعظم لخوا د سوګند پورته کولو د پښتونخوا د لنمحال حکومت لپاره د وزیرانو د ټاکنې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه د جمع کولو د سیاسي هلو ځلو په اړه د ولس نظر په پیښور کې د پولیو ضد کمپین او دغه شان نور یو شمېر رپورټونه به واورئ. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه زموږ د همکار بشیر ګواښ نه اورو.
نن د پاکستان نگران وزیر اعظم پرون د خبر پختونخوا صوبای غوبوري کابینې نه وزیرانو سوګند پورته کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن افغانستان ته د سفر په ترڅ کې کابل ته رسیدلی. نن امریکا په رسمي توګه د باګرام جیل انتظامی چارې افغان چارواکو ته وسپارلې. د خبرونو تفصیل نن د پاکستان نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د خپل چوکۍ لپاره سوګند پورته کړ. نو موړه پرون د پاکستان انتخاباتي کمیشن لاغ وروسته غوړه ک چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو پارلماني کمیټي د بوري وزیر اعظم په نوم متفق نشو. هغه نن د سوګند پورته کولو په محل ویل
د پاکستان د وزیر اعظم په هیڅ خپل دنده شروع کوم او خپل کار به په پوره ایمانداري او د خپل وس مطابق پر مخ بیایم.
کوسو پرون خبرلان ته ویل چې دغه لومړی ترجیح د پاکو او شفافو انتخاباتو کول دي. میر هزار خان کوسو د بلوچستان صوبې سره تعلق لري او دغه صوبې د های کورټ پخوانی چیف جسټس هم پاتې شوی دی. د خبر پختونخوا د بوري کابینې نه وزیرانو پرون په پیښور کې د دې صوبې د گورنر انجینر شوکت الله په لاس سوګند پورته کړ. د وزیرانو کې فیاض تورو، عبدالروف خټک، یونس جان مروت، سمین جان بابر، مسرت قدیم، اساق خټک، جانګیر ترین، ډاکټر فاروق سیر او عمر فاروق شامل دي. تر دا مهال دغه وزیرانو د وزارتونو اعلان نه دی شوی. تمه ده چې په دویم پړاو کې به نور شپږ وزیران کابینې کې شاملېږي. نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته ورسید. کابل کې د امریکایي سفارت په نننۍ خبره کړې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د نوموړي د سفر مقصد یو ځل بیا له افغانستان سره د امریکایي د ستراتیژیک مرستې په ډاګه کول او د سیاسي، اقتصادي او امنیتي لیګ له پړاو سره د واشنگټن ملاتړ څرګندول دي. د خبر پاڼې تر مخه جان کیری بعد د دې سفر په ترڅ کې د افغان ولسمشر حامد کرزي او نور افغان چارواکو سره پر دې خبرې وکړي چې څرنګه د افغانستان او امریکا د شریکو حلو ځلو په نتیجه کې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې خوندي وساتل شي او څرنګه خپلې دغه ګډې موخې ته چې هغه یو خپلواک، متحد، بریالی، باثباته او با امن افغانستان دی وده ورکړل شي. افغانستان کې میشته بهرني ځواکونو په نننۍ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی په رسمي توګه د باګرام جیل چې اوس د پروان زندان په نامه یادیږي واک افغان چارواکو ته وسپاره. ټاکل شوی وه چې د دې جیل چارې د مارچ په 9 تاریخ افغانانو ته وسپارل شي، خو د امریکا او افغانستان ترمنځ د هغه بندیانو د سپارلو په اړه آخري پریکړه نه وه شوې چې امریکایي خطرناک ګڼي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وایند دولت وزیري په دې اړه وایي
لدی وروسته به دا زندان په مو پر اړه ولري د ټول کارونه ساتلې او ټول مسلې به د افغانستان دفاع وزارت پورې مربوطې. موږ د دې لپاره د پولیسي نظامی په نامو باندې یو فرقه جوړه کړې ده چې هغه فرقې له لوري به د دوی ټول کارونه امنیتي مسایل ټول ترسره کړي.
افغان حکومت ټینګار کوي چې د باګرام جیل باید د افغانستان د خود مختاری مسلې ته په کتو سره دوی ته وسپارل شي. د حساب ځوکونو په نننۍ خبر پاڼه کې افغانستان کې د میشت امریکایي ځوکونو د قمندان جنرال جوزف ډنفورد لخلي لیکل شوی چې د باګرام جیل سپارلو افغانانو ته د امنیتي چارو د ورکولو د لړۍ مهمه برخه ده. د بلوچستان قوم پرسته ګوند بلوچستان نېشنل پارټي یا بی ان پی مشر او د بلوچستان صوبې پخوانی وزیر اعلی اختر جان منګل نن د ګل پورس پاکستان ته ستون شو. اختر منګل پاکستان ته درسېدو وروسته د کراچۍ په هوایي میدان خبرلام سره خبرو کې ویل چې د بلوچستان حالات اوس هم خراب دي. هغه زیاته کړه چې سبا یعنی د نهې پورس به د خپل ګوند د مشرانو غونډه ربلي او د غونډې وروسته به د راتلونکي په اړه خپله تګلاره اعلانوي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان چارواکي وایي لغمان ولایت کې د ګړو ځواکونو په یوه حمله کې شپږ تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د لغمان د والي وایي سرحدي ځواک د مشال رډیو افغان څنګه تننول چې تیر ماښام شاوخوا شپږ بجې د دې ولایت د ګولارام او کټاسنګ ترمنځ په غرنۍ سیمه کې د ګړو ځواکونو په یوه راکټي برید کې د وسلوالو طالبانو قماندان محبت د خپلو 15 تنو ملګرو سره ووژل شو. په دې برید کې یو بل تن ټپي شو. وسلوالو طالبانو په دې اړه لا څه نه دی ویلي. د افغان پوز چارواکي وایي بدخشان ولایت کې د افغان پوز د څو نیول شو پوځیانو د خوشی کولو لپاره یې له سیمه ییزو طالبانو سره رابطې ټینګې کړې دي. طالبانو پرون له رسنیو سره په تماس کې وویل چې د یاد ولایت په وردوج ولسوالۍ کې لس افغان پوځیان نیولي دي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قلي اردو قمندان جنرال زلمی وایسا د مشال رډیو افغان څنګه ته په دې اړه د طالبانو سره روانې خبرې تایید کړې دي، خو طالبانو د دې رابطو په اړه بې خبري ښودلې او خبرداری ورکړې که د دوی غوښتنې ونه منل شي نو نیول شوي پوځیان به ووژني. تر اوسه لا معلومه نه ده چې د طالبانو غوښتنې څه دي. بلخوا د همدې ولایت پولیس چارواکي وایي یو جرمنی کس یې له برمتا نیونې څخه څو ساعته وروسته بیرته د تښتونکو له منګولو راخوشي کړی دی. د چارواکو په وینا دغه کس د یوې خیریه ادارې سره کار کوو. د شام د بشر الاسد رژیم یغانو یو مشر قمندان ریاض الاسد نن په یوه بمی چاودنه کې سخت زخمی شوی دی. د شام د بشر قونو د څار برتانیې میشته ادارې نن ویلي چې نن د شام په دایرالزبیر صوبه کې د نوموړي د وژنې هڅه شوې. د رپورټونو تر مخه هغه ترکیه ته د علاج لپاره ورلور شوی دی. لا تر اوسه چا د دې برید زموري پر غاړه نه ده اخیستی. ریاض الاسد لاغه لومړی او شامی پوځي افسرانو څخه و چې د شام له حکومته بیل شو. په 2011 کال کې د بشر الاسد رژیم ضد غیانو ډلې غړی شو. د نوموړي د زخمي کېدو خبر په داسې حال کې مخته راځي چې پرون د شامي حکومت ضد د شام ملي ائتلاف مشر معزل خاطب د خپلې دندې د پرېښودو اعلان وکړ. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګو اختر تر وړاندې کول په خبرونه کې به واوري. د پاکستان نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د پوره ذمہواری سره خپل کار سرته رسولو په ژمنه کولو سره د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. بلخوا د خیبر پښتونخوا د لنډمهاله حکومت لپاره هم نه وزیرانو حلف اخیستی. معلومات په واوره په پېښور کې د پولیو ضد کمپین په پوره امنیتي انتظاماتو کې شروع شو. د پېښور اسسټنټ کمشنر وایي
پولیو کمپین زموږ شروع شو. زموږ خپل ټارګټ چې دی درې ورځو کې موږ په دې ښار کې دننه او د مظفر کې د 100,000 ماشومان چې زموږ د شي دا او ټارګټ او د مسله په ځینې علاقو کې دا د خپل طریقه جوړه کړې.
په خبرونه کې به د ګوتمې په حق له هم یو ځانګړي ریپورت واوري. یو زرګر وای
منتخل غمیر اوړي رنگ داسې او سلماس فیروزه یاقوت زمرود لاجبر رنگ ګوتمې چې خلک اډر وږي په ماغي ډیزاین کې ورته جوړو.
دا او نور یو شمېر ریپورتونه په دې خبرونه کې د ساسو لپاره دي او ریدلې مهیره وي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د خپلې چوکۍ سوګند پورته کړ. ایوان صدر کې ولسمشر آصف علي زرداری دا غنه سوګند واخیستلو. د میر هزار خان کوسو د شخصیت او راتلونکو ټول ټاکنو کې د ده د کردار په اړه د سیاسي چارو کارپوهان څه وایي په دې حق له د اسلام آباد د خپل همکار ریاض موسی خیل رپورټ اورو.
ایوان صدر اسلام آباد کې ولسمشر آصف علي زرداری د جسټس ریټایر میر هزار خان کوسو نه د نگران وزیر اعظم په حیث سوګند واغستو. دې دوران پخوانی وزیر اعظم راجا پرویز اشرف، پخوانی وفاقي وزیران، د سینیټ غړي، د بازي ملکونو سفیران او نور خلک موجود وو. په دغه مهال میر هزار خان کوسو د نگران وزیر اعظم په حیث تکار کولو سوګند پورته کړو. د نگران وزیر اعظم په حیث د میر هزار خان کوسو د شخصیت او کردار په حق لا چې کله مشال ریډیو د سیاسي چارو د کارپو پروفیسر حسن عسکری نه تاسو کو نو دوی وی چې په ظاهر نخکاری چې د کوم یو سیاسي ګوند سره تړون لري. د زیاتوي
اپنے کردار کے بارے میں تو ہمیں کسی خاص پارٹی سے کوئی مستقل تعلق نظر نہیں آتا.
تو ذاتی توگا منگتا د یو گن سرا د دو مستقل تعلق پہ نظر نہ راضی. د دو بچی ہم مختلف گندونو کی دی نزک دے نشی کولے د یو خاص گن ڈالا پر اوکڑی. بلا دا خبر ہم ضروری نہ دا چہ د پاک و صاف ٹول ٹاکنو د پارا د اولس مشر یا اسٹیبلشمنٹ سرا اختلافات ضروری دی، بلکہ کدے ٹولو آئینی اداروں سرا خط تعلق او مرست وشی نو ہس لوی وجہ نشتا چہ منگ دا او ایو چہ دے بے ڈلے پرے پاتیشی.
کوئی ایسا سگنیفیکینٹ ایشو نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ وہ نان پارٹیزن رول ادا نہیں کر سکیں گے.
د بازی سیاسی گوندونو د اندیخنو پاڑا چ مشال ریڈیو یو زل بیا د پروفیسر حسن عسکری نے تپوسو کو او دا ہم چ دے بد پاکو صافو ٹولٹا کنو خپل وعدہ تر کم حد پورا کڑی نو دو ہوئے
ماضی میں چونکہ ایسا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ شکوک رہتے ہیں.
تیرو وختوں کے داس شوی دی نو دا ہغه په وجہ شکو نوی خو پاکستان کی بدقسمتی دا ہم دا چې کم سیز ستا په حق کې نوی نو بیا د هغه خلاف د غلا غلطی تورونه مخې ته راځي. زما خیال دی دا ځل به د تیرو وختونو په رنګ حالات نوی او ټولې سیاسي ډلې به په خشان ټول ټاکنو کې برخه واخلي او که ټولې انتظامی د سره کومک وکړو نو زما خیال دی چې دی به خپل ذمہواری پوره کړي.
یہ ہے کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں.
دنگرام وزیر اعظم او کابینے پہ حکلام مشال ریڈیو سر خبروں کی د سیاسی چارو اوبل کارپو ایمل خٹکوائی چې د نگران کابینے کردار ډیر محدود او لگی مدید پاروی او اصل واقداران نور خلق وی دے زیاتوی
الیکشن
دا ذکر وردا چې د میر هزار خان کوس ټاکنه د اتوار پورز د الیکشن کمیشن په غونډه کې شوی وه او دغه فیصله پیپلز ګون او مسلم لیگ نون منلې ده. د نگران وزیر اعظم په حیث میر هزار خان کوس ژمنه کړې ده چې د لومبه پاملرنه پاکي صافي او په وخت ټول ټاکنې کول مختصره کابینه جوړول او د امنیت لړکې د صوبایي حکومتونو سره مرسته کول وی. ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا گورنر انجینئر شوکت الله د اتوار په ورځ د پختونخوا لنډمهاله حکومت لپاره نه وزیرانو نه سوګند واخستلو. دا وزیران کوم سیمو سره تعلق لري او دوی په تیرو وختونو کې کوم خدمات ترسره کړي دي؟ د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان پر تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا لنډمهاله حکومت لپاره چې کوم نه وزیرانو د اتوار په ورځ سوګند پورته کړو هغه کې زیات تر ریټایرډ سرکاري ملازمین دي او د پختونخوا نگران وزیر اعلی جسټس ریټایرډ طارق پرویز په وینا د وزیرانو ته به وزارتونه د دوی د صلاحیت او تجربه مطابق ورکول شي. دا پختونخوا د گورنر مانه کې د سوګند پورته کولو دستوري وروسته د پختونخوا نگران وزیر اعلی طارق پرویز خبریالانو ته وویل چې د لنډمهاله حکومت ذمواری په صوبه کې شفاف او په خپل وخت ټاکنه کول دي. د زیات اکلا چې نگران صوبایي کابینه کې به نور وزیران هم اخیستل شي. په دغه نوې وزیرانو کې درې نوخار او دوه د مردان ضلع سره تعلق لري. په دې اکلا د انګریزي ورځپاڼې دی نیوز خبریال او سیاسي چارو کارپو ریاض دوزی وای په کار ده چې د صوبې نور ضلعو او سیمو ته هم په دغه لنډمهاله حکومت کې نمایندګي ورکړي شي.
نگران کا بنا پہاڑ طور باندھے نگران دکھم چپکار ہوا چیو ایم پارشل چداری بالکل چا سر لنک تعلق نوی نو آگے سے خور تو نش ہوئے نو سنان دی پر ٹیکنیکل سائڈ باندھ خود سوند رشتے خدا من نش ہوئے چی سیاسی نوی.
دا وزیر په هیڅ سوګند پورته کولو کې د پښتونخوا پولیس په خوانه مشر ریټایر آی جی پی فیاض خان تورو او ریټایر بیوروکرات ډاکټر فرخ سیر د مردان ضلع سره تعلق لري او د مقامی حکومتونو په خوانه سیکرټری عبدالرؤف خټک ریټایر بیوروکرات سمین جان بابر او انجینئر اسحاق خټک د نوخار ضلع اوسیدونکو دي. دغه شان په لنډمهاله حکومت کې یو زنانه وزیره مسرت قدیم د چارسدې ضلع اوسیدونکو ده او په پیښور پوهنتون کې د ملازمت رستو نن سبا د پایمان په نوم د یو غیر دولتي موسسه مشري کوي. ډاکټر جانګیر ترین چې ریټایر بیوروکرات دی د هزار ډیویژن هریپور ضلع سره تعلق لري او دغه شان یونس مروت چې د بجلی د محکمې په خوانی لوړپوړې افسر پاتې شوی دی د لیک مروت ضلع نه تعلق لري. په دغه لنډمهاله صوبایي کابینه کې عمر فاروق ایډوکیټ چې د وکالت کسب کوي د بنو ضلع اوسیدونکو دی او په دغه وزیرانو کې د ټولو نه کشر یا کم عمره دی. د یادونه ده چې الیکشن کمیشن په ټول هیواد کې په 1 مئی 2013 کې د ټول ټاکنو اعلان کړی دی او تر نوي حکومت پورې به دغه لنډمهاله حکومت په صوبه کې حکومتي انتظام سمبالوي. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په شمول په ټول ملک کې امیدوارانو د پرون راهیسې د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول شروع کړي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې امیدواران خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولی شي. نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو همکار د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره په ټول ملک کې امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه د خپل سیمو ریټرننګ افسرانو سره جمع کول شروع کړي دي او د کاغذونو جمع کولو د عمل به د روانې میاشتې تر 9 نیټې پورې جاری وي. د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي سهیل احمد مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې تیرې ورځې راهسې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو امیدوارانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کول شروع کړي دي او دا ځل د امیدوارانو رهنمایي لپاره د نامزدګۍ کاغذونه د یو کتابچې په صورت کې چاپ کړي شوي دي چې د امیدواران فارم په اسانتیا سره ډک کړي. نوموړي زیاته کړه
مارچ نا ریٹرنگ افسران جو سمرم دی پا خیبر پختونخوا او پا قبائلی علاقہ جاتو کی آگئی پبلک نوٹس جاری کرے دیم سیارا خواہشمند امیدواران دی پری پروگرام مطابق فل کاغذونا جمع کی کاغذونا اخستل او جمع کول 24 تاریخ نا تر 29 مارچ پوری کی گی با 30 تاریخ نا تر 15 اپریل پوری ریٹرنگ افسران دی کاغذونا جانچ پڑتال کی بیا با دی کاغذونا چرے چا منظور شی او دی چا یا مسترد شی دی خلاف متعلقہ ٹریبیونل کی با اپیلونا با داخلی گی تر 9 اپریل پوری دین روسو کاغذونه به امیدواران په ولسم تاریخ پوری واپس اخستی شي او په 14 تاریخ باندې با پوره د امیدوارانو حتمی فیرس شایع کیږي.
سویل احمد وای چې د کاغذونو کره کتنې لپاره و ورځي مختص کړي شوې دي او د دوی پنيس دا ورځي پوره دي. خود تحریک استقلال ګوند مشر او سیاسي چارو کارپوه رحمت خان ورده ګوای چې تیر پارلمان له پکارو چې د امیدوارانو د کاغذونو کره کتنې لپاره یو میاشت موده مقرر کړې وې. مشال ریڈیو په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د پولینګ سټیشن او د شمیرې او د عملې په حق لا د سویل احمد نه تپوس وکړو. نو نوموړی وایي
افسر کو ثواب دید باندې غي بداغي بیا فائنل منظوري ور کوي الیکشن کمیشن مبي اغه فائنل لیس اپوینټ کوي. سو پر جتا سو خبره ده څنګه ته وکړه دا چون کې دا لاین آرډر سره تعلق ساتي پروینشل گورنمنت سره هوم ډپارټمنټ سره او اغه متعلقه جن صاحب ردي ائیډنټیفیکیشن کوي چې کم سنسټیو دي کم سنسټیو نه دي دا اغه نه رسو بیا اغه باندې چې سورا عمل اغه لپاره اصل سکیورټی پلان اغه با پروینشل گورنمنټ دی ایڈمنسٹریشن اغه ته پرووایډ کوي.
یاد دی ویچ الیکشن کمیشن یو چارواکي شبیر احمد مشال ریډیو ته ویلیو چې پټول ټاکنو کې بعد 15,000 نه زیات پولینګ سټیشن جوړولې شي او په دې سټیشنو به شپږ لکه نه زیات عمله تعینات کولې شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د نگران حکومت جوړېدل او په ملک کې د انتخاباتو لپاره د روانو سیاسي هلو ځلو په اړه تاسو معلومات واورېدل. د چې په پاکستان کې ولس په مای کې کېدونکو انتخاباتو ته څنګه ګوري، په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار رابعه اکرم خان د یو څو کسانو سره خبرې کړې دي.
نور خدما اکبر خان ټول مردا مزدوری دلته وکړل او خبر دای چې موږ نه چاته څه قسم نه مطلب دار چې تاسو نه کې ستاسو یا سال دی یا څه نه دی په دې وجه موږ د خلکو سره دغه نه ساتو دلچسپي به کینالو چې کومه پارټي خاله
نما نوم جی اعظم جی خپل هم دایره دار چې زړه چې کوم لیډران دي له سره نه ورکو هغه جماعت اسلامي دی او کوم مولانا پلی رحمان دی که ان پی دی که پیپل پارټي دا که نواز گروپ دی دی له سره نه ورکو دی نواز شریف حکومت کې د وړو په زمو باندې چوکر په صبح سر خط کې خوړلې دي.
زما حزب الله نوم دی اوټونو کې هو ان شاء الله زمونږ همها تما کې دی شي ځکه چې حالات داسې را روان دي چې موږ امید ساتو چې حکومت به د ښو خلکو راشي او غریبانانو له مطلب دای سناسو کی خلکو مو سناسو با او شرشوی او مطلب دای دو هو د بدو کا پہچان بکی
مشتاق دی یرا تیر شوی چې کوم دا چې تیر شو دوی هم ته زاداری مو پاره ولګی تم دو خپل قیادت کو د نو شریف امرات پته دغه خپل قیادت کو د مشرف امرات پته دغه خپل قیادت کو لکه منګه دې متاثر نه دغه نه چیرې د دې قیادت کو چې پاکستان عوام خلک ټول ورپسې خبره چې د دې بیا راشي حکومت کې نو منګه نیکست ټایم لپاره دا نه غواړو او زمونږه زندگی چې کوم تیریږي غریب سړي لپاره دا مشکل ټایم دی لکه
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. وسلواله په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره د تیاری په لړ کې د بازو سیاسي ګوندونو په جلسو د بریدونو دړکې ورکړې دي، خو سیاسي ګوندونو د دغه دړکو پرته خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي. نور تفصیل د پیښونه د مشال ریډیو خبریال د غلام غوث په ریپورت کې دي.
په پاکستان کې د مئی په 11مه نیټه د عامو ټول ټاکنو لپاره لنډمهاله حکومتونه هم جوړ شوي دي او سیاسي ګوندونو خپلې سیاسي هلې ځلې هم پیل کړې دي. خو بلې خواته د روان ټول ټاکنو لپاره تر ټولو مهمه مسله د امنیت ده، ځکه چې تیره اونۍ د پاکستان د حکومت لخوا ناقانونه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې حکومت ته ورکړې شوې د مذاکراتو مشروط وړاندیز واپس واخیستلو او بعضي سیاسي ګوندونو ته یې دړکه هم ورکړه چې د هغې سیاسي هلې ځلې او غونډې به په نښه کوي. خو سیاسي ګوندونو د روان ټول ټاکنو لپاره خپلې سیاسي هلې ځلې پیل کړې دي او وایي چې دوی به خپلې سیاسي هلې ځلې د وړاندې په رنګ جاري ساتي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پښتونخوا د تیر حکومت د اطلاعاتو وزیر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته وویل:
داسې ده چې مشکلات شته، حالات ښه نه دي، مونږ ته ترټ شته، مونږ مخکې ترټو سیاست هم کړی دی، اوس هم راته ترټ ته سیاست کوو او راتلونکي الیکشن کې راته ترټ ته هم به الیکشن کوو. څه پیښیږي دا د خدای طرف نه ده. مونږ چې کوم دی حالات او واقعاتو په رڼا کې خپل سټریټجي به خپلو، پبلک سره به رابطه هم کوو، الیکشن ته به ځان هم رسو. ان شاء الله تاسو به وګورئ چې د مخکې نه به مونږ په ښه طریقه چې کوم دی عوامو سره خپله رابطه ساتو.
هم د ټول ټاکنو لپاره د امنیت په ستونزه په خبرو اترو کې خبریال او څېړونکي شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې کچېری امنیتي ادارې په امنیت یقیني کولو کې پاتې راغلې او صورتحال چرته بل اړخ ته لاړو، نو دا به د هیواد ته ډېر سخت زیان واړوي.
حکومت دا فوج او سیکورټی فورسز کامیاب نشو، نو پاکستان به دا افغانستان فشن صورت حال سری لکه څنګه چې د 1906 نوي نواخو تر 2001 پورې د افغانستان حالت.
خو د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د پښتونخوا د تیر حکومت سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت یقیني کولو لپاره په کار ده لنډمهاله حکومت د سیاسي ګوندونو سره په شریکه همکاري کار وکړي. د یادونې وړ ده چې 15 کاله وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند د هغې وخت مشره بېنظیر بټو د پاکستان په پینډی ښار کې د یوې جلسې وروسته د وسلوالو په برید کې وژل شوی وه، او دا ځل هم د وسلوالو لخوا د بعضي سیاسي ګوندونو په سیاسي جلسو د بریدونو دړکې ورکړې شوې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. نن د خیبر پښتونخوا سرخار پیښور هغه سیمو کې چرته چې د خراب امنیت له وجې د پولیو ضد څاڅکونه ماشومان پاتې شوي، په ټینګ امنیت کې د ناروغي ضد درې ورځنی کمپین شروع شوی دی. په دې هکله د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان نه تفصیل اورو.
په پیښور کې د پولیو د مخنیوي صوبایي ادارې یو چارواکي مشال لیډو ته وویل چې دا کمپاین په ټول پیښور او غیر چپې رسمو کې د نن نه پټینګ امنیت کې شروع شوی دی، او اوس دوی سره زنانه غړي هم په دې کمپاین کې برخه اخلي. دوی وایي چې تیر کال کله په پولیو ټیمونو بریدونه شو، د هغې وروسته د پولیو کمپاین په ټول صوبه کې ودرول شو، خو له هغې وروسته دا 5م ځل دی چې دا کمپاین په ټول صوبه کې کیږي. د دغه کمپاین په خپله باندې د پیښور اسیسټنټ کمشنر عارف حبیب وایي:
پولیو کمپاین زموږ شروع شو، نن په خیر خیریت باندې کوم ځای کې مونږ پاتې شوي دي. نو زموږ خپل ټارګټ چې دی نه د ډېر زور نه بره دی چې په دې درې ورځو کې مونږ په دې ښار کې دننه او مظفر کې ډېر 40,000 ماشومان چې زموږ دا شي دا ول ټارګټ کو کاکې نه پس بیا جنرلي ورسره په موټر وے باندې زموږ ټیم ولاړ دي، په چټي روډ باندې زموږ ټیم ولاړ دي، په پبلک پلیسز کې زموږ ټیم ولاړ دي، کم آباد او سیف محفوظ علاقې چې دي، او مونږ کوشش کوو چې کم ماشومان په هغه طرف کې دي هغه کنویس کو او ورته دا ډراپ ور واچو.
بلخو د پولیو کمپاین دوران د بریدونو او وژل کېدو وروسته په ټوله صوبه کې د پولیو څاڅکي ورکون کې او په خصوصي توګه زنانو غړو په دې کې د برخه اخیستنه انکار کړو، ولی د پیښور اسیسټنټ کمشنر وایي چې اوس دوی هر پولیو ټیم ته پوره پوره امنیت ورکړی دی او ډیره په ښه طریقه باندې دا کمپاین کیږي.
امنیت مسله په هر ځای کې نشته، امنیت مسله په ځینې علاقو کې ده، نو پای کې مونږ د دې پر خپل یو طریقه جوړ کړی ده چې لو پروفایل سره کوم ځای کې چې موږ ټیم کار کوي چې یو په یو ګوټ باندې یو سپایي ولاړي او په بل ګوټ باندې بل سپایي او دې کور ورکړي دې کې لوګو دمو ټیکنیکلی را شي کوم ځای کې سوالو سره شي دا هیڅ بل لوشه زیات دی دا هیڅ بل مسلې زیات دي نو موږ د بهر نه کور کوو
یاد دیوی چې په تیر وختونو کې ځنې مشهبي مشرانو لخوا د دغه ساسکو ورکولو مخالفت شوی وو، خو ولې اوس زیاتره عالمانو په دې باندې فتوی ورکړ دي او وایي چې د هر مرض علاج جایز دی. په پېښور پوهنتون کې د اسلامک سنټر مشر او دینی عالم ډاکټر مراوج الدین وایي چې د هر بیماری علاج کول یو مذهبي او جایز عمل دی.
حلاکت کے پختلا مغرض ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدا ویلی دی چھے دا بیمارہ علاج کوئے پر کنا پوری چھے دا پولیو دا قطرو خبر دا نو تاس ماشمانو لدا ورکے زکر چھے دی سوا دا پارا دا مزولی دونا بچے نو یو اخیار مسلمان لپکار دی چھے آغا تابعا کئی باقی دا اللہ پاک پا تقدیر کی کسی لی کلی آگا انسان تا اسے مرا رسی خود سنت نبوی مطالق دا زمانگا دا تقدیر برخدا منگ با علاج کو
یا دوانے والدا چې د پولیو مخنیوي ادارې یا چارواکي ډاکټر امتیاز وینا تر مخه تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د پولیو کمپاین دوران د دوو پولیسوالو په شمول شپږ پولیو اهلکاران وژل شو چې د هغې وروستو په ټوله صوبه کې پولیو کمپاین ځنډولی شو، خو ولې دوی اوس په دغه لړ کې کوټلي امنیتي ګامونه پورته کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په شمالي وزیرستان کې په یو امنیتی پوسټ په ځانمرګي برید کې د وژل شو امنیتی ځواکونو شمیره سلیر وشتو ته رسیدلې ده. په ترهګر برید کې تر سلویختو کسان جوبل شوي هم دي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو همکار په دې رپورت کې راکوي.
په شمالي وزیرستان میرانشاه کې امنیتی چارواکي وایي د شنبه په شپه شمالي وزیرستان ایشا امنیتی پوسټه باندې ترسره شوی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیره د څلورو ولسی وګړو په شمول سلیرویش او تر سلویختو سرتیری ژوبل شوي دي، چې پکې د امنیتی چارواکو په وینا د ځنو روغتیایي وضع د اندېښنې وړ ده. چارواکي وایي په یو لوی کوماز یا ټرک کې بارود ځای پر ځای کړی شوی ول، چې ځانمرګي برید کوونکي په امنیتی پوسته باندې وال وځولو او په زورداره چاودنه سره یې د پوستې سره په څنګ کې خسادارو ملیشا ځواکونو او امنیتی سرتیرو استوګنځایونه ونړول. د ځایي انتظامیې یو چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه وښیي مشال ریډیو ته وویې یوه لویه زورداره چاودنه وه، ګڼ شمیر سرتیری د خاورو لاندې ول. د چارواکي په وینا د الوزول شوي ټرک یا لرۍ چې مکمله د بارودونه ډکه وه د الوزولو سره د غلطه شاته روان په یو موټر کې سپاره څلور اولسی وګړي چې د یو خاندان اوسیدونکي ول ژوند د لاسه ورکو. په شمالي وزیرستان کې وخت په وخت په امنیتي سرتیرو وسلوال بریدونه شوي دي، خو د یوې مودې نه د غلطه د داسې قسمه پیښو ذمهداري کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې او دې په پرتله کله چې په بندوبستي سیمو کې بریدونه کیږي نو وسلوالې ډلې یې ذمهداري پر غاړه اخلي. د شمالي وزیرستان د دغه ځانمرګي برید پړه مجاهدین انصار نومي ډلې پر غاړه اخیستې وه. بل طرف ته پولیټیکل انتظامیې مشال ریډیو ته وویې په ټول شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو یا ګرزبندیز به په دویمه ورځ هم دوام لري چې تر نامعلومې نیټې پورې لګول شوی دی او نن د غلطه د نهم او لسم ټولګي بورډ امتحانات پیپر یا پرچه هم بله نیټه ته ځنډول شوی ده.
تاسو په دې رپورت کې واوریدل چې په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شو پاکستاني سرتیرو شمیر سلیر ویشتو ته رسیدلی دی.
مشال ریډیو تاسو د سیمې او نړۍ له حالاتو خبروي.
کوم ځای ته چې د پاتا د خلکو سره شوې
ده مونږ ډېره بیارزي ده، ډېره سخت روانه تیره یا هر څه کې یې
سره مقابل نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
څو پورې چې تاسو یې ما شي کړی دا دې
افغانان څو غواړي به شک چې په ټول افغانستان کې
دا د ویداري غلطه ده چې زموږ شبیر دي مکمل خاطر
خود مشال تر رانا لاندی بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
موجوده حکومت او د مشرف حکومت کې ډېر فرق دا اولنې ځنوري په پاکستان کې واحدي کې دي سړونه کې دي نو هغه په تقریبا شکل کې دي عربي کیسې چې عبای د پاکستان نه ده زموږ صدران یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پتا mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ، او ورپکې نور تفصیلونه او ویډیوګانې هم لیدلی شئ. که تاسو مشال ریډیو ته کوم پیغام لیکل غواړئ، نو دا لپاره هم زمونږ یو ټلیفوني شمیره ده. د مختلفو پروګرامونو په اړه که تاسو څه نظر یې نو را سره شریکولی شئ. د ټلیفون شمیره ده 00420221120. د مازیګر 5:30 بجې کیدونکې دی. لنډ خبرونه زموږ د همکار بشیر غواخنا ورو.
نن د پاکستان نگران وزیر اعظم میر اظہر خان کوسو سوګن پورته کنموړي پرون خبرلن تا د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د دې چوکۍ لپاره تر غوړه کېدو وروسته ویل چې دا غل لمړی ترجیح د پاکو او شفاف انتخاباتو کول وي. پرون د خبر پښتونخوا د بوري کابینې نه وزیرانو د دې صوبې د گورنر انجینیر شوکت الله په لاس سوګن پورته کړ، خو لا هم دوی ته د ورکول کېدونکو وزارتونو اعلان نه دی شوی. کابل کې د امریکایي سفارت د نننې خبرې کړې خبر پاڼې تر مخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د ملاقات لپاره کابل ته رسیدلې. خبر پاڼه وایي د هغه د دې سفر موخه افغانستان کې د سیاسي امنیتي او اقتصادي لیږد له پړاو څخه د واشنگټن حمایت یو ځل بیا څرګندول دي. نن امریکایانو افغانستان کې د باګرام جیل واک افغان چارواکو ته وسپاره. امریکا دې جیل کې موجود ځینې قیدیان خطرناک بلل او دریځ و چې افغانستان یې د بندي ساتلو پوره وړتیا نه لري، خو اوس افغان چارواکي وایي د دې جیل د سپارلو لپاره یې پوځي پولیس ګمارلی دي. افغان چارواکي وایي بدخشان ولایت کې د جرمني هغه کس له تښتونکو څخه خوشی کړی چې دی د څو ګڼټو لپاره برمته کړی و. د آسټرالیا چارواکي د غلطه پناه اخیستونکو اخیستو لپاره تونکو کسانو کشتۍ په سمندر کې چپه شوې ده او دوی وایي دوه کسان مړه دي او نوي کسان دوی ژغورل دي. بل خو آسټرالیا په ناقانوني توګه د غلطه تونکي پناه غوښتونکي نیولي هم دي چې افغانان او پاکستانیان پکې شامل دي. او نن د شام د بشر الاسد رژیم یغانو یو مشر قومندان ریاض الاسد نن په یوه بمی چاودنه کې سخت زخمي شوی دی.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواختر تبلاندې کول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د همکار احمد الله نووري چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقالو مهم ټکي سدي.
آج رسپانه په خپل ادارې کې وایي چې الیکشن کمیشن د ډیر سوچ او سلا مشورې وروسته میر هزار خان کوسو نگران وزیر اعظم وټاکلو، حالانکه دین وړاندې حکومتي او مخالف ډلې د د په ګډون په څلور نمونو د ورځې بحث وکړو خو څه نتیجې ته اونر رسیدل. خو چې کله الیکشن کمیشن فیصله وکړه نو بیا ورته منظوره وا. ادارې وایي چې نگران وزیر اعظم د ټاکنې وروسته ژمنه وکړه چې پاک صاف ټول ټاکنې به کوي، امن او امان لړکی بعد صوبایي حکومتونو سره تماس کوي او د بلوچستان په حالاتو هم د وزیر اعلی سره ویني. اداریه وایي چې ملک کې هر ځل د پاکو صافو ټول ټاکنو خبري کیږي، خو کله هم داسې نه ده شوی، بلکې ویلی شي چې ایوازي د یحیی خان دور کې ټول ټاکنې به د سړډلې پرې شوی وي، حالانکه دې کې هم سرکاري ټي وي د چا مرستا او د چا مخالفت کولو چې په نتیجه کې ملک دوه ټوکړې شوی وو. او بل دا چې د هر ځل ټول ټاکنو وروسته د ټګۍ برګۍ تورونه او د جوډیشل انکوایري غوښتنه هم کیږي، خو هیله ده چې دا ځل بعد داسې اونشي، ځکه چې وزیر اعظم او چیف الیکشن کمشنر وانه ریټایرډ ججان دی او دوی د ټول ټاکنو پاکو صافو کولو پوره پوره کوشش کوي. او کدا سی بیا هم اوښوا چې جوډیشل انکوایری غوښتنه مخې ته راغله نو د خلکو په عدلیه او ججانو به هم اعتماد ختم شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د فوز مشورولۍ له اړخه الیکشن کمیشن ته په 11 مې د پورم نه ټول ټاکنو کولو باور ورکړی شوی دی، کوم چې ښه خبره ده. اداري زیاتوي چې دا خبره د ذکر وړ ده چې ملک په مختلفو برخو کې بعضې سیمې حساسې ګرځولې شوې دي، چرته چې په خاصه توګه د زنانو د ووټونو په اړه سیاسي ګوندونو امیدوارانو ته خبرداري ورکړی شوی دی چې زنانه دې د ووټونو لپاره د کورونو نه راوباسي. اداري اخیره کې لیکي چې ځینې داسې نورې سیمې هم شته چرته چې د امن او امان صورتحال ښه نه دی او هغه ځای صورتحال دا تقاضا کوي چې هلته دې د فوز په نگرانۍ کې ټول ټاکنې ترسره کړی شي. وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ښار په جوډیشل کمپلیکس کې د شوي ځانمرګي برید نه یوه ورځ پس د جلوزو کیمپ ماجر بازار کې د بمی چاودنې له کبله 12 کسان مړه او 15 ژوبل شوي دي. ادارې لیکي چې جلوزو کیمپ چاودنې او د نه یوه ورځ وړاندې د پیښور ښار په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي برید څخه سرګند شوه چې د څه مودې نه پس په پیښور کې یو ځل بیا ترهګري شروع شوې ده او د دې ترهګرۍ مخنیوي لپاره ضروري ده چې ټول سیاسي ګوندونه، مذهبي ډلې، دانشوران، قومي مشران او اولسی وګړي په خپل صفونو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره خپل کوششونه تون کړي. اداریه لیکي چې د صدر آصف علي زرداری لخوا د راتلونکي مئی میاشت په 11 نیټه د عامو انتخاباتو کولو اعلان شوی دی. په یقیني توګه د جلوزو کیمپ او جوډیشل کمپلیکس یا د چاودنې د حالاتو نازکتیا دلیل دی او همدا پیښې د دې ثبوت دی چې د ملک دښمنه او اولس دښمنه عناصرو لخوا د انتخاباتو د ګډوډولو ناوړه کوششونو کې چټکتیا راغلی ده که د مرګ جوبلې د ناوړه پیښو دا لړۍ جاری پاتې شي نور سره به د ټاکنو په سپېڅلتیا ډېر بد اثرات پرېوځي چې ملک او قام ته به ډېر زیات زیان ورسیږي. ځکه نو د دې پیښو د مخنیوي په لړ کې د حکومت او اولس دواړو په سر یوه درنه ذمهواري دا راځي چې باید دا کوششونه شنډ کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس په خپل یو مقاله کې د پاکستان د پخوانی پوزي واکمن پرویز مشرف دغه هیواد ته د ستنېدو خبر راخسته ده. ایجنټس لیکي چې د کراچۍ په هوایي ډګر د کوزیدو نه پس امنیتي اهلکارو مشرف د لسګونو موټرو په قافله کې داسې په بیړه د هوایي ډګر نه وزغلولو چې د هغه هر کلیلا کوم په سرګونه خلک راغلي وو او غوښتل یې چې په هغه به د ګلونو پاڼې وپاشي همدغه صفاتې شول. اجانس لیکي چې د کلونو د خود ساخته جلا وطنې او د دوبۍ نه دراتګ نه پس بعد مشرف ډومبۍ هڅه خپل سیاسي حیثیت بحالول وی. د اجانس په خبره د کلنه چې دغه پخوانی پوځي جرنیل لواکا لریکل شوی دی د پاکستان سیاسي مشرتابه دغه هیواد د مخ په خکته تلونکو اقتصاد خکولو د اسلام پالو سختدریزو د هلو زلو د واشنگتن سره د بی پیلټ الوتکو د بریدونو او په خفیه عملیاتو کې د اسامه بن لادن د وجنو نه پس د سختو مشکلاتو ښکار دي. اجانس وایي چې په دې وروستو سو کلونو کې پاکستان ته د واپسۍ د سو سو ځله د ژمنو نه پس اخیره هم د دوبۍ نه د غلوتکه چې مشرف پکې سپور وو کراچۍ ته ورسېده. مشرف ویلی دي چې د روان کال د مئی په میاشت کې به په ټول ټاکنو کې د خپل سیاسي ګوند آل پاکستان مسلم لیگ مشري کوي. پرون د پاکستان انتخاباتي کمیشن د راتلونکو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د عبوري وزیر اعظم لپاره د بلوچستان د های کورټ د پخواني ستر قاضي میر هدار خان کوسه نوم غوره کړو. د ښاغلي کوسه نوم د دغې څوکۍ لپاره د پخواني واکمن ګوند لخوا ورکړل شوی و او انتخاباتي کمیشن د هغه نوم په هغو څلورو امیدوارانو کې غوره کړو چې اپوزیشن او حکومتي خواوې پرې سلا شوي وي. بلخوا رایټر خبر ایجنس د افغانستان د خارجه وزارت هغه خبره په خپله مقاله کې راخستې چې پرون یې ویلي وو چې افغان ولسمشر حامد کرزی به په راتلونکو څو ورځو کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو لپاره عربي هیواد قطر ته سفر کوي. ایجنس لیکي چې دغه سفر موخه به په افغانستان کې د 12 کلنې جګړې د حل راوستو د هڅو برخه وي. ایجنس لیکي چې قطر کې د طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په موخه دا به د افغان ولسمشر ډومبۍ سفر وي او دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو امریکا او پاکستان سره د سو کلونو د ځنډ نه پس د سولې خبرې بیا کیږي. ایجنس لیکي چې په دغو خبرو کې به د قطر په سرخار دوحه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانستو خبره هم شامله وي. ایجنس د یو ناپیژندل شوي افغان لوړپوړي چارواکي له خولې لیکي چې تمه کیږي چې کرزی به په راتلونکي یوه اونۍ کې دغه سفر ترسره کړي.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروې، په 4:30 بجې.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ډیلی ټلیګراف په یو مقاله کې راغلی دی پرویز مشرف چې 9 کاله په پاکستان کې حکومت کړ، نو موړی ته به ډېره مایوسي شوې وي چې ولې دومره لږ شمېر کې خلکو داغه هرکلی وکړ. خو د مشرف د ګوند غړي وایي چې هغوی ته حکومت اجازت ورنه کړ چې قائد اعظم مزار سره ریلی وباسي. نور تفصیل زمونږ د همکار اسرار المومن اورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له 4 کلنی جلاوطنۍ وروسته خپل هیواد ته ستون شو. نوموړي د کراچۍ هوایي ډګر ته له رسېدو وروسته خپلو ملاتړو ته د وینا پر مهال ژمنه وکړه چې هغه به ملکي امن پر ځای کوي. په مقاله کې راغلي دي پرویز مشرف چې 9 کاله یې په پاکستان کې حکومت کړی، نوموړي ته به ډېره مایوسي شوې وي چې ولې دومره لږ شمېر کې خلکو د هغه هرکلی وکړو. د مشرف د ګوند غړي وای چې هغه ته حکومت اجازه ورنه کړو چې د قائد اعظم په مزار جلسه وکړي. همدارات مشرف یوازې شاوخوا 2000 کسانو ته وینا وکړه. په مقاله کې راغلي دي مشرف ته ډېره ګرانه ده چې خپل انتخاباتي کمپاین وچلوي، ځکه چې د نوموړي لستنېدو وړاندې د پاکستاني طالبانو لخوا د تا ګواښ وشو چې د هغوی په وینا ژوندی به یې نه پرېږدي. د دې ترڅنګ مشرف په یو شمېر کیسونو کې عدالت ته هم مطلوب دی، لکه د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو وجنې په سازش کې هم د ککړ کېدو تور پرې دی. د ورځپاڼې په خبره پرویز مشرف په 1999 کال کې د یوې کودتا په ترس کې واک ترلاسه کړو. مشرف په خپل دورې حکومت کې د پاکستان چیف جسټس معطل کړو او همدغه فعل د هغه د زوال سبب وګرځېدو. د مشرف زیاتره سیاسي ملاتړي نورو ګوندونو ته تللي دي. د مشرف استقبال لپاره راغلو کسانو کې یو تن سید ریاض علی خان ډیلی ټیلیګراف سره په خپلو خبرو کې ویلي مشرف یوازنی تن دی چې ملک د درغله سیاستوالو څخه بچ کولی شي. په دې موخه یو بل تن عمران وای هغه د مشرف ملاتړ کوونکی نه دی، خو یوازې د سیاسي ګوند ام کیو ام په وینا ورله راغلی دی. په مقاله کې راغلی دی تمه څرګندېږي چې مشرف به را روانې څو ورځې په کراچۍ کې تیروي چې د رنګ د انتخاباتو لپاره پلان وټاکي. فواد چودھری چې د مشرف پخوانی ویاند دی وای مشرف په دې عقیده دی چې ګنې یوازې هغه د پاکستان د مشرۍ جوګه دی او تمه یې لرله چې درون هرکلی به یې کیږي.
داو اسرار العالم مومن رویټرز خبری ایجنسی د پاکستان د خارجه وزارت د زینو چارواکو دخلی خبره راخسته چې وای په افغانستان کې د سولې په پروسه کې افغان ولسمشر حامد کرزی ته ټولو لوی خنډ دی او سو واری د امن په لړ کې هڅه متاثره کړې دي، خو افغان چارواکو په کرزی دا تورونه رد کولو سره ویلي دي چې نوموړي په هیواد کې سولې ته په پوره ډول ژمن دي. د مقالې نور تفصیل په دې رپورت کې اورو. رویټرز خبری ایجنس د پاکستان د خارجه وزارت ازینو لوړ پوړو چارواکو د خلیلی کی پاکستان چې په افغانستان کې د امن راوستلو په هڅو کې مهم ګڼل کیږي د بے باوري لامل د افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ګډه کار کولو کې د مشکلاتو سره مخامخ دي، نو ځکه د سولې پروسه پر مخ بوتلو لپاره نورو هیوادونو او ډلو ته مخه کوي. ایجنس کې افغانستان په پاکستان تور لګوي چې د خپلو مقصدونو لپاره د طالبانو ملاتړ کوي او اندېښنه لري چې په کابل کې یو داسې حکومت جوړول غواړي چې د اسلام آباد په طرف وي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د پاکستان د خارجه وزارت یو لوړ پوړی چارواکي رویټرز خبری ایجنس ته ویل چې دا وخت د سولې په پروسه کې تر ټولو لوی خنډ ګرځي دی چې افغانستان د بچ کولو تاثر ورکولو کې دغه هیواد د تباهي په لور بیایي. ایجنس لیکي کرزی ویلي په خپلو شرایطو امن غواړي او اندېښمن دی چې کیدی شي امریکا خپل ځواکونه د راتلونکي کال تر اخیره د وستلو په تادی کې د طالبانو سره یو فوري او لګواخه ډکه معامله وکړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په هر حالت کې د کرزی د هڅونکو او ګډو وډو بیانونو له امله د دوی حوصله خرابېږي. رویټرز لیکي د افغان حکومت او وسلوالو ترمنځ د یوې راضینامې په نشوالي کې به په هیواد کې د بې ثباتۍ امکان زیات شي او په واقع د طالبانو د واپس راتللو امکان هم زیاتوي. رویټرز لیکي د دې سره به په پاکستان هم لوی سرات پریوزی چې دغه اندېښنه لري په افغانستان کې شخړه د دوی سیمه ته هم غزیدل شي او په هیواد کې دننه وسلوالو ته تقویت ورکول شي. ایجنس د بارنیو چارو د وزارت د چارواکي د خلې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې تر 2014 کال په افغانستان کې سیاسي مفاهمت نه شو نو په مکمل ډول به ګډوډي مخې ته راشي او د دې قیمت په پاکستان هم ادا کوي. رویټرز لیکي افغانستان او پاکستان د اوږدې مودې راهیسې یو بل ته د شک په سترګه ګوري. ایجنس په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر عزیز خان د خلې لیکي په کرزی ټول الزام لګول سمه خبره نه ده. هغه ویل چې دا وخت پاکستان، امریکا او افغان حکومت ټول خپل خبره کوي، هیڅوک په دې واضح نه دي چې افغانستان کې سغواړي. ایجنس بیا د پاکستان د خارجه وزارت د چارواکو د خلې زیاتوي که څه هم پاکستان به کرزی سره تماس جاری ساتي، خو د اپوزیشن د طالبانو، واشنگتن او نورو ډلو سره د جوړجاړي په خاطر خبرې شروع کړې دي. ایجنس د خارجه وزارت د چارواکو د خلې لیکي د جوړجاړي نه علاوه بل کومه لار نشته که به دې کې کرزی شامل وي او که نه وي شامل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو بل چارواکي مثالونه ورکړي چې کرزی څنګه د امن په لړ کې هڅې ودرولې دي. د مثال په توګه په جنوري کې په یو کانفرنس کې کرزی په دې اصرار وکړ چې د سولې لپاره به پټې لارې چارې نه کاروي. دغه چارواکي په کرزی تورو لګو چې په قطر کې د طالبانو دفتر د پرانیستلو موضوع هم ځنډولې ده چې د جوړ جاړي په هڅو کې خپل کردار ترسره کولی شي، خو دا وجه اونه خودله چولي. افغان چارواکو ویلي کرزی د سولې پروسې ته په مکمل ډول ژمن دی، خو دا یقیني کول غواړي چې دا به د افغانانو په مشرۍ کېږي. افغان چارواکو په کرزی لګول شوي تورونه رد کړي او بې بنیاد بللي دي. رویټرز لیکي تر اوسه کرزی د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې کولو کې پاتې راغلي، نوموړي وار په وار له پاکستانه د ملاتړ غوښتنه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د افغان حکومت په شرایطو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی به په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د احمد زبیر شمن رپورټ ته.
قطر ته د جمهور رئیس د سفر په درشل کې د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په دې هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو لپاره پر پخوانیو شرایطو ټینګار وکړ، هغه شرایط چې تر اوسه پورې طالبانو ورته غاړه نه دی ایښې. د بهرنیو چارو د وزارت وان جنان موسازی د یکشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس ته په خبرو کې وویل په قطر کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستل کېدو مسله یو له هغو ده چې ټاکل شوی جمهور رئیس له قطري چارواکو سره پرې خبرې وکړي. موسازی وویل د دې دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د افغان دولت شرایط په خپل ځای دي، له القاعده سره اړیکې شلول او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته غاړه ایښودل.
موقف دولت افغانستان در مورد ایجاد
دی وایي په قطر کې د مذاکراتو لپاره د دفتر د پرانیستل کېدو په اړه د افغانستان د دولت دریز تغییر نه دی کړی. دغه دفتر که جوړیږي یوازې او یوازې د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره به جوړیږي. همداراز طالبان باید اعلان کړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې شلولي او د افغانستان له دولت او د سولې له عالي شورا سره مذاکراتو ته چمتو دي. دا شرایط په خپل ځای دي. ښاغلی موسازی وویل د قطر د امیر په بلنه په دې سفر کې به جمهور رئیس کرزی له قطري چارواکو سره په سوداګریزو اړیکو هم خبرې وکړي. نوموړي وویل په کابل کې د قطر د مقیم سفارت پرانستل او قطر ته د افغان کارګرو لیږل د دې سفر د اجنډا نور مسایل دي چې د دې هیواد له چارواکو سره به پرې خبرې وشي. خغلی موسازی همدارس په خپل خبرو کې د بګرام زندان د بشپړ سپارل کېدو په اړه د افغان او امریکایي چارواکو د تازه موافقې په اړه هم معلومات ورکړل. هغه وویل د دې موافقې له مخې به امریکایي ځواکونه د بګرام زندان ټول افغان زندانیان د افغانستان دولت ته وسپاري. دی وایي ټول افغان زندانیان چې د بګرام په زندان کې دي د افغانستان دولت ته به وسپارل شي. یوازینی کسان چې د افغانستان دولت پرې ډیر ټینګار نه درلود هغه بهرني اتباع دي، او دلیل یې دا دی چې د افغانستان دولت ته د افغانستان اتباع لومړیتوب لري. هغه بهرني اتباع چې دننه په افغانستان کې په جګړې کې نیول شوي دي د افغانستان دولت ته د هغوی د احتمالي سپارل کېدو په اړه به په وروستو مراحلو کې خبرې وشي. پخوا امریکایي چارواکو افغان حکومت ته د هغو زندانیانو له سپارل کېدو سره موافق نه و چې دوی د افغان او امریکایي عسکرو امنیت ته ډیر خطرناک بلل.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د قطر د امیر په بلنه په نږدې راتلونکي کې د هیواد ته ځي. د جمهوري ریاست ویان ایمل فیضی مشال ریډیو ته ویل په دې سفر کې به د افغانستان او قطر د دوه اړخیزو اړیکو په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانیستلو په باب خبرې وشي. افغان ولسمشر په لندن کې د افغانستان، پاکستان او برېټانیا په درې اړخیزه غونډه کې په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر له پرانیستلو سره موافقه کړې وه. او د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل افغان حکومت په دوه شرطونو د داسې یو دفتر پرانیستل مني. یو دا چې طالبان به یوازې د سولې له عالي شورا سره خبرې کوي، او دویم دا چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. خو آیا دا شرطونه به د طالبانو لپاره چې تل یې له خبرو انکار کړی د منلو وړ وي او که څنګه؟ په دې اړه احمد تکل د سولې د عالي شورا له غړي او په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان له استازي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه کړې. مولوي مجاهد د مرکې په پیل کې د سولې په بهیر کې د پرمختیا یادونه وکړه.
څومره حده پورې چې د طالبانو د اسلامي تحریک دریز موږ ته معلوم ده، هغوی له موږ سره د پاریس کنفرانس کې هم د دوی نمایندګان مخ په مخه باندې ناست وو، او په ډېر قطعیت باندې وویل چې موږ د افغانستان د حکومت سره خبرو ته تیار نه یو یا د حکومت په رسمیت نه پېژنو. خو د دا ډول وچو او سختو دریزونو را په دې خو باندې د افغانستان د قضیې درې مهم اړخونه دي: د افغانستان حکومت، وسلوال مخالفین او بین المللی ټولنه. زه خوایم چې د ټولو اړخونو لخوانه تر اوسه پورې یو کافي پیشرفت پرمختګ رامنځته شوی ده.
بله مولوی صاحب، دغه پرمختګ چې تاسو وایي مثالونه یې ورکولی شئ؟
مثلا بین المللی ټولنه چې په افغانستان کې اصل عامل د جګړې په افغانستان کې دی، خو نن همدغه بین المللی ټولنه ده چې لومړی د طالبانو لیست د القاعده د لیست نه جلا کړ. دا یو مهم پیشرفت و. ورپسې د امریکا حکومت د ریاست جمهوری د مرستیال په سطحه باندې اعلان وکړ چې طالبان زموږ دښمنان نه دي. دوهم اعلان د خپل د اوباما لخوا نه وسو چې په افغانستان کې موږ له طالبانو سره نه جنګیږو. دریم خبره دا ده چې بین المللي ټولنه تر 2014 کال پورې له افغانستان نه وځي. دا هغه پیشرفتونه دي چې چې خپل دی بین المللي ټولنې له خوا نسوي دي. یو د طالبانو اسلامي تحریک ډیر کسان دي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لیست نه یا وتلي دي او یا داسې دي، هغه څوک چې غواړي چې د سولې پروسه کې د مذاکراتو دپاره برخه واخلي هغوی موقتا د همدغه لیستونو نه باسي. ورسره ورسره د طالبانو د اسلامي تحریک له خوا نه هم کافي کشرت شوی ده. مثلا هغوی په واروار باندې اعلان کړی دی چې موږ نه غواړو په افغانستان کې جګړه په یو کورنۍ جګړه باندې بدل شي، موږ غواړو چې د افغانستان ټول خلک په دولت په حکومت کې شریک وي. د افغانستان دولت هم ډېر پیشرفت کړی دی. د سولې عالي شورا د افغانستان حکومت چې د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره یو داسې یو ادرس یو دفتر پیدا شي چې دوی وکولی شي خپل اواز د افغانستان خلکو ته ورسوي او بین المللي ټولنې ته ورسوي.
خبره په همدې کې ده چې اوس په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو سوال راغلی، په دې کې د افغانستان حکومت شرط ښایي، دغه شرط به طالبان ومني؟
دا شرط خو تل ما په فکر باندې هغه وخت کې به مناسب و چې کله د طالبانو اسلامي تحریک د ابتدا نه ویلي وای چې موږ د القاعدې جز یو. موږ په واروار باندې ویلي دي چې د افغانستان د طالبانو د اسلامي تحریک ایجنډا د افغانستان د خلکو پورې مربوطه ده. دا یوه خبره. دوهم چې خپل ملګرو ملتونو د دې لیست د القاعدې د لیست نه جلا کړی دی چې دا اصلا د القاعدې سره جز نه دي. نو بیا دا ډول اعلان په یو باندې کول زما په عقیده باندې دا د مذاکراتو په وړاندې به یو د پیشرفت خبره نه وي، شرط به نه وي، بلکې دا به د بنبست مسله وي.
تاسو د افغانستان له سازي مولوي عبدالحکیم مجاهد سره مرکه واوریدله. د جمهوري وطن ګوند مشر نوابزاده طلال بوکټي ویلي د خپل پلار قاتل یې پخوانی امیر پرویز مشرف ته او هغه څوک چې نوموړي وژلو ورته به یو ارب روپۍ د انعام په توګه ورکوي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې پخوانی مشر جنرال ریټایر پرویز مشرف له تیرې سمو د جلاوطنۍ وروسته د اتوار په ورځ بیرته خپل هیواد ته راستون شو. لسیمه د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د تفصیل سره.
د بلوچستان د پخوانی گورنر او وزیر اعلی نواب اکبر خان بوکټي زوی نوابزاده طلال بوکټي د اتوار په مازیګر په یوه خبری غونډه کې وویل د پاکستان پخوانی امیر ریټایر پرویز مشرف د پلار قاتل دی او که هر څوک نوموړی وژنې نو ورته به د انعام په توګه د یوه عرب کلدارو مځکه ورکړي. د طلال بوکټي په وینا مشرف نه یوازې نواب اکبر خان بوکټي وژلی بلکې تورې ولګاوه چې په جامعه حفصه کې هم په لسګونو بېګنا انسانان وژل.
زه د یوه مسلمان
په توګه د یوه عرب مځکه هر هغه چا ته د انعام په توګه ورکوم کوم چا چې نوموړی واژه، ځکه چې شاوخوا شپږویشتو علماوو دی واجب القتل ګرځولی دی او دا کار که هر چا وکړ همدومره انعام به ورته ورکړم. خو که چیرې د مشرف خپلې کورودانې وکړ نو د هغې لپاره بیا دوه عربه کلداری دي. د وجل برده چې په 2006 عیسوي کال کې د پخوانی امیر جنرال ریټایر پرویز مشرف په واکمنۍ کې په بلوچستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بلوچ ملت پال نواب اکبر خان بوکټي وژل سوی و، چې تر هغه وروسته یې زوی طلال بوکټي د پرویز مشرف پر ضد د خپل پلار د وژنې مقدمه هم درج کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تاسو مشال ریډیو اوري. ګوتا یا ګوتما د پښتنو مېرمنو او سړو د سنگار سامان دی چې له پخوانه تر اوسه رواج لري. ځینې مېرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه ورته د تقدس په نظر ګوري. په جلال آباد کې د مشال ریډیو همکار بازمن بد عابد د ګوتې په کلتوري ارزښت له سو تنو سره خبرې کړې. دغه رپورټ د یوې سندرې سره پیلېږي.
ګوتا چې ځینې خلک ورته ګوتمۍ هم وایي داسې یو پښتني سینګار توکی دی چې په ښځینه او سربیره یې نارینه هم په ګوته کوي. هغه ګوتې چې نارینه یې د ځانونو لپاره خوښوي زیاتره یې له سپینو زرو څخه جوړې شوې وي او ډول ډول قیمتي غمي لکه پیروزه، یاقوت، زمرود، عقیق او الماس پکې ځای په ځای شوې وي. خو ښځینه بیا د ځانونو لپاره د سرو زرو څخه جوړې شوې ګوتې خوښوي. د جلال آباد ښار یو تنظرګر چې د سپینو زرو یا چاندیو نه ګوتې جوړوي وایي چې خلک ورته د ګوتې د جوړېدو لپاره غمی راوړي او دی ورته د هغو له غوښتنو سره سمه ګوته جوړوي.
زما نوم پرویز دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم او د زرګرۍ کوڅې کې مې دوکان دی او د سپین زرو کار کوم. موږ ته خلک غمی راوړي، هر رنګ داسې اوس الماس، فیروزه، یاقوت، زمرود، لاجبر، هر رنګ ګوتمۍ چې خلک اډر وکړي په ماغې ډیزاین کې ورته جوړ جوڑا ہو
دا پختنو پا اکثر و کلو کی دا سی دود دے چو کم حلق تا جنے کوجده شی نو یواز دا واده پشپا یو دا بل دلی دو حق لری خوز چی زنو کلو خاری کلتور خپل کرے نو دا کوجده پا مناسبت حلق او انجلی پا یو پالنگ کی نبی چی جنے حلق تا او حلق جنے تا گو تا چی چیلا هم ورتوائی پا گو تو کبی فام دی آره دا ننگرهار دا سرورو دلسوالی نوریا لودین راتوائی
گتمی چی دا زمانگا خوین دیوی کورونای حقای پا پاق ورزو که غکی چی غد خوشالی ورزی وی فام دارنگا حالا کو جنه چی کمه کوجده نه کوی پا آقا وقت که بیاد چلی پونو بانده سارا یا گتمی دی آقای جنه پلاس که یا جنه یلک تا پلاس که چی دوی او بل سارا یا دی گتمی پا واسطه و نخلی
پختنی میرمنی دا سرو زرو خود پروین پنو بی ونجلی وای چی د نقری جوړه ګوته کال او سر پلاس وی
دا چې دا د نقری ګوته دا همیش زما پلاس کوسی یو زیاتره هغه ګوته چې څوک مېفلونه تزي بس هغه په ګوت کې د مو د فیشن د پاره دا د سرو زرو ګوته هغه خلک جوړي چې دا هغه اقتصادي خوي
په زونو پختو سروکو او لنډیو کې هم د ګوته یادونه په هنري ډول شوی وی چې د خلکو خاطري ور سره تړلې وی په امدی اړه را سره ادریس مومند خپل خاطره شریکوي
شل کال وړاندې یو خبره و چې وسم زما په دې زړه کې د خاطرې په شکل تاویږي په مهلت کې واده نو چې کله نن وتی و ترورم د دیرالیا چمبه وای نو د دې چمبې سره زو یو بل تر زو مې د فرهاد نومیږي نن وته نو ترور چې په مونږ نظر ولګي دوی د ادریس مې د سرو ګوته او د فرهاد په کې غمې کې د زرګر نو ما د خولې په دې تندې کې خود تر زو ته مېر مال تر زو د سوره چې زه خوشاله شوم دومره ته خوشاله
شاعره اسینګل وای چې پښتانه د خپل اقدار سره د عقیدی تر برید مینه لري
تاسو د ګوتمی خبر او کیا درنګ خبر او کته لکه یو داسې عقیده د یو داسې محبت ته دغه پښتنو د دې سيزونو سره چې هغه غي په فکری توګه ذهني توګه نفسیاتي توګه هغه غي په ځان باندې منلې دي او د ازمایلې دي نو په دې حواله سره دغه سيزونه هغه د خپل شخصیت نه د خپل وجود نه یا د خپل جن نه د ایستو تصور نشي کولی
د بلوس بنوم یو تن چې خبرګي ګوتی په ګوتو کړی وي وای چې یوې د مثالی دوستې د نخې په توګه په ګوته ساتلې ده
دغه یو خو چې دا ما ځان ته خپل د شوق نه جوړه کړې ده دغه یو چې کومه ده دا نو زما سره زما د یو انډیوال نخه ده موږ خپل کې دغه خبره شوې و موږ دی یو بل نه خفه شو نو ته به زما نه دا غواړي او زه به درته بیرته درکوم اوس په دغه موجوده حالات کې زموږ خپل کې لږ څه خفګان راغلی دی نه زما هغه دوست زما نه دغه ګوته غوښتلی شي او نه زه هغې ته دا ورکولی شم دا زموږ د دوستۍ یوه نخه ده او دا زه په هیڅ قیمت د ځان نه جوړ
ګوته د پښتنو میرمنو او سړو ګډ کلتوري سنگارتو کې دی چې له پخوا نه تر اوسه رواج لري چې ځینې میرمنې په مناسبتونو کې په ګوته کوي او ځینې نارینه او ښځینه یې کالو سر په ګوته کوي او د تقدس په نظر ورته ګوري باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد
دا ګوتمه پاړه تاسو ریپورت واوریدل تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګیا د دې خبرونه په اخیری شبو کې یو واره بیا لن خبرونه زموږ د همکار بشیر کوخناورو
نن د پاکستان نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو د خپل چوکۍ لپاره سوګند پورته کړ نوموړي پرون خبرران ته د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د دې چوکۍ لپاره تر غوره کېدو وروسته وویل چې دغه لومړی ترجیح د پاکو او شفافو انتخاباتو کول دي پرون د خبر پښتونخوا د عبوري کابینې نه وزیرانو د دې صوبې د ګورنر انجینر شوکت الله په لاس سوګند پورته کړ خو لا هم دوی ته د ورکول کېدونکو وزارتونو اعلان نه دی شوی کابل کې د امریکایي سفارت د نننۍ خبرې کړې خبر پاڼې دربخه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري نن د افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د ملاقات لپاره کابل ته رسیدل خبر پاڼې وایي دغه د سفر موخه افغانستان کې د سیاسي امنیتی او اقتصادي لیک د لاپړاو څخه د واشنگتن حمایت یو ځل بیا تکرارول دي نن امریکایانو افغانستان کې د باګرام جیل واک افغان چارواکو ته سپاره امریکا د جیل کې موجود ځینې قیدیان خطرناک بلل او دریزی و چې افغانستان یې د بندي ساتلو لپاره ولتیا نه لري اوس افغان چارواکي وایي د دې جیل د سپارلو لپاره یې پوځي پولیس ګمارل دي افغان چارواکي وایي بدخشان ولایت کې د جرمني کس له هغه تختونکو څخه راوښ کړي چې د 2 غنټو لپاره برمته کړه وو د استرالیا چارواکي د غلطه پناه اخیستلو لپاره تونکو کسانو کشته وایي چې د دغلط پناه اخیستلو لپاره تونکو کسانو کشته په سمندر کې چپه شوې دوه کسان مړ دي او نوي کسان دوی ژغورل دي بلخو استرالیا په ناقانونی توګه دغلط تونکو پناه غوښتونکو نیولې هم دي چې افغانان او پاکستانیان هم پکې شامل دي او نن د شام د بشار الاسد رژیم یغن یو مشر قماندان ریاض الاسد په یو بمی چاودنه کې سخت زخمی شو.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشي غوښتر ته وړاندې کول د دې سره د نن د پاره د مشال ریډیو د خبرونه وخت سره رسیدي. هله کو چې د خبرونه بس تاسو خوښی شوي وي سباله بدنه وي خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر یو. زه د ټولو همکارانو مننه کوم چې په مټي د خبرونه تیار شوي وي. زمليها امیر ساده بشي غوخ او تکنیکی همکار جانتن در نه پګډه اجازه واړو تاسو د شپږ بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدل شئ.